کمیسیون پراخ پوځي ملاتړ وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنن له ایتالیا څخه کتنه پیل کړي او په روم کې بعد د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یو کتلای شي په تمه ده azadiradio.com. مخکې په لاندې خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو یو مرکه چی تر سره شوې خبري ګټوري بولی او وايي په نجیر راتلونکي کې به بیا دواړه خواوې سره وګوري. د طالبانو استاذ مولانا سمیع الحق چې په دې خبرو کې ګډون کړی و پرون په پېښور کې خبرلاند ته وویل چې دواړو لورو د بندیانو د خوشي کولو د اوربند غزولو او یو لړ نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق راپور کوي.
د پاکستانی حکومت لخوا له وسلواله طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړي او د طالبانو استازي د چهارشنبه پر ورځ د طالبانو د سیاسي شورا لغړو سره د لیدنې لپاره د افغانستان پولیس تسیر مشمالي وزیرستان ته تللی وو. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې په دې سفر کې د حکومتي کمیټې استازو د وسلواله پاکستانی طالبانو د سیاسي شورا لجک پړ غړو سره کتلی او د طالبانو لخوا د مستقل اوربند په ګډون یو سره د بندیانو په خوشي کولو او یو لړ نور مسلو خبرې کړې دي. له وزیرستان تر رستنې دوه د وسلوالو طالبانو استازي او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق په پېښور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه لورو په یو شمېر هغو موضوعګانو خبرې وکړې چې مهمې وي او ښایي د منلو په صورت کې تلپاتې سوله رامنځته شي. نن لومړی ځل چې موږ د حکومتي کمیټې مهم او با اختیار غړي بوتلل او طالبانو ته مخامخ کېنول. دواړو خواوو ټوله ورځ په ډېر دقت او تفصیل د یو بل خبرې واورېدې او دې نتیجې ته ورسېدل چې د سولې خبرې اترې ضروري دي، سو ولسته د سولې زیری ورکړي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې پاکستانی وسلوال طالبان له حکومت سره د سولې خبرې اترې غزول غواړي او ښایي په راتلونکو ورځو کې دواړه لوري بیا سره وګوري. نوموړي همداراز وویل چې دواړه خواوې غواړي له دې فرصته ګټه پورته کړي او پاکستان کې له سوله ییزې لارې امن ټینګ کړي. د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټه په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره کتلي چې وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه له حکومت سره یو میاشتنی موقت اوربند اعلان کړی دی. د راپورونو له مخې حکومتي کمیټې له طالبانو څخه د اسلامي کالج پوهنتون د پروفیسر اجمل خان، د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی او د پنجاب د پخواني والي سلمان تاثیر د زوی د پرېښودو غوښتنه کړې ده، خو په بدل کې طالبانو هم د خپلو غیر پوځي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې په خبره یې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یادونه وردا چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو له خوا د رواني میاشت په دوی منیټه د یو میاشتنی اوربند تل اعلانولو وروسته د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو لومړی مستقیمه خبرې دي او د پاکستانی طالبانو د استازو په وینا خای د لړۍ دوام عمومي.
د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له پاکستانی طالبانو سره یوې دایمي د اوربند موافقه ته ورسیږي او د غرض یوې روغی جوړې ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د حکومت او د طالب مشران ترمنز په شمالي وزیرستان کې په یو نامعلوم ځای کې خبرې ترسره کیږي. خو د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي لکه چې په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شوی دی، په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې هم ورسره زیاتې شوې دي. دی وایي د ناامنۍ له پیښو سره سره دی ډاډه دی چې د افغانستان را روان انتخابات به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. او اوس هم د جمهوري ریاست له کاندید هدایت امین ارسلا سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه خبرېدو ته چمتو ده.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې دازل له هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. هدایت امین ارسلا په 1460 مریز کال کې په کابل کې زیږیدلی، خوانځای په کابل کې لوستي او لوړ زده کړې هم د اقتصاد او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس په سطحه په کابل پوهنتون کې سر ترسولي. نوموړي د اقتصاد په برخه کې په امریکا کې دکترا کړې او 13 کاله په نړیوال بانک کې کار کړی. ښاغلی ارسلا په 1980 میلادي کال کې د مجاهدینو له لیکو سره یوځای شو او د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محافظ ګوند غړی وو. ارسلا له 1997 کال څخه تر 1902 پورې د مجاهدینو په موقت حکومت کې د مالی وزیر و. وروسته بیا د ویلانډي مودي لپاره د همدی حکومت د بهرنو چارو وزیر هم وټاکل شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته د بوند غونډې یو ګډونوالو او هلته د سوداګرۍ وزیر او د استرالی لوی جرګې لخوا د ولسمشر لومړی مرستیال شو. د دغه راز د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسون د ملي احصایې د کمیسون او د اقتصادي همکاریو د کمیټې مسؤلیت په غاړه درلود او د ملي امنیت شورا غړی هم و. ښاغلی ارسلا د یوې مودې لپاره د ولسمشر حامد کرزي سلاحکار هم پاتې شوی او په وروستیو کې ارشد وزیر و. ارسلا د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړ، خو وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تیر شو. د 1903 مریز کال د جمهوري ریاست انتخاباتو کې جنرال خدایداد لومړی او صفیه صدیقي دویم مرستیاله ده. له ښاغلي ارسلا څخه زموږ لومړۍ پوښتنه دا ده چې د ځان انتخاباتو ته کاندید کړی څومره ډاډمن دی چې دا انتخابات به وګټي؟
صرف مطرح کول نه ولې چې بیل غن مطرح یې
په تیر انتخابات کې تاسو د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تیر شوی دا زو تر اخر ان شاء الله په دې سیالۍ کې روان یاست؟
او بالکل ان شاء الله تر اخر بسم.
نو اوس په افغانستان کې جنگ روان ده، کچېرې د انتخابات کامیاب شوي نو د جنگ د ختمولو لپاره د سولې د راتګ لپاره څه داسې پروګرام په نظر کې لري، څه نظر لري دا به څنګه ختمیږي؟
د افغانستان خلک معلوم دي صلح غواړي او موږ هم په دې باندې ټینګار کوو، خپلې هلې ځلې به کوو جاري به ساتو. په نظام کې هغه عوامل د شخړې یا د شخړو عوامل خلاصه دا به ګورو چې څه دي، چې داخلي عوامل خارجي عوامل بیا په زمان کې د مخالفینو مشروع غوښتنې دا ټول مد نظر کې نیول موږ خپل مذاکرات ته جدي صورت سره.
ارسلا صاحب تاسو عوامل ته اشاره وکړه، نو په خارجي عواملو کې ستاسو نظر کوم ډیر غټ علت ده چې جنگ دوام پیدا کړی په افغانستان کې؟
خو خارجي عوامل خو بعضې همسایگان بعضې نور کسان په کل لاس لري، نو دلته هم باید موږ نور خارجي عناصرو سره باید موږ رابط ټینګ کړو.
دا عناصر نشي کېدی یا دا خارجیان چې موږ مشخص کړو کوم عناصر دي یا کوم؟
ضرور نه دی چې سړی وایي چې څوک دي، موږ پوهیږو چې یو مملکت هم نه دی بلکې ډېر ممالک دي چې که خپله حکومتونه یې نه لیکن به افراد و اشخاص بعضې ګروپونه هلته په دې شیانو کې لاس لري.
ولسمشر کرزی په دې باور د څو ځلې ویلي چې هغه داسې باور لري چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
دغه دا خو د کرزی صاحب خپل نظر ده، لیکن که امریکا سوله په افغانستان کې نه وای غوښته نو ولې به دلته راتلل؟ دومره مصرفونه به یې کول، خلک به یې له لاسه ورکول، خپل